په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. د نورستان والي بیا هغه تورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسله والې په سیمه کې فعال دي. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ که د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني، دا به څه عواقب ولري؟ خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ازبکستان د بخارا ښار پوهنتون ته وینا کوي. په زابل کې د ټکر په نتیجه کې دوه تنه مړه سوي. د روسیې ولسي جرګې دوما د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رای ورکړې چې د روسیې حکومت ویلي بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. د افغانستان د پوځ وزارت وایي د هیواد بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت یو 50 مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په دغو ګډو تهاجمي او تاروزي عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي وطنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د پوځ وزارت وایي په وژل سو وسلوالو کې د داعش ډلې 15 غړي هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تفصیله نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن د ازبکستان بخارا ښار ته لاړ او ټاکل سوي دغه ښار په دولتي پوهنتون کې وینا وکړي. جمهوری ریاست په ویلامیه کې ویلي چې ولسمشر به د دغه ښار ځینې لرغونې ساحې هم وګوري. د افغانستان ولسمشر د دوشنبه پر ورځ ازبکستان ته لاړ او ټاکل سوی د دغه هیواد له مقاماتو سره په تجارتي، ترانزیتي او نورو برخو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. د زابل ولایتي اداره وایي د یو 404 ډوله مسافر وړونکي او یو کرولا ډوله موټر په ټکر کې دوه تنه مړه سوي. چارواکي وایي دغه ټکر پروند مرکز ښار صفا په مربوطاتو کې سوی. د والي ویان ګل اسلام سیال نن چهارشنبه رسنیو ته وویل
د سلطان محمود غزنوي شرکت یو 404 ډوله مسافر وړونکي بس چې نیمروز ته پلار او همدارنګه یو کرولا موټر چې کابل ته پلار و ترافیکی پیښه کړې ده. په دغه ترافیکی پیښه کې دوه تنه په شهادت رسیدلي چې یو د کورلا ډرایور او بل مسافر و.
د زابل د ولی وایاند وایي چې په پیښه کې درې کسان برسیرن ټپیان سوي هم دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ترکیې ولسمشر د نیویارک په یو محکمه کې د یو ترکیې بانکر محاکمه له ترکیې د بج اخیستنې او د ترکیې د بدنامولو هڅه وبلله. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دا څرګندونې په داسال کې وکړې چې د هلک بانک د اجرایه مدیر محمد حکان اتیلا محاکمه 15 ورځې ته وغځېده. په دې محاکمه کې د امریکا د حکومت یو کلیدي شاهد رضا زراب شهیدی ورکړی چې دا کیږي له ایران د امریکا له بندیزونو د تیښتې یو طرح دی. د ترکیې ولسمشر دغه محاکمه د ترکیې د منحرف کولو هڅه وګڼله او د پوینه په دې ډول واشنگتن غواړي په سوریه او ترکیه کې کورد ډلې غښتلې کړي. ترکیه د کوردانو دغه ډلې تروریستي شبکې ګڼي او وایي په ترکیه کې له وسلوالو بلتون غوښتونکو سره اړیکې لري. اردوغان وایي ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو پر خلاف کوم پلان نه لري، خو دا څرګنده ده چې امریکا د ترکیې پر خلاف پلانونه لري. د ترکیې ولسمشر زیاته کړه پر ایران بندیزونه له قانون، عدالت او تجارت سره هیڅ ډول ارتباط نه لري، یوازې یوه اکروباتیکه ننداره ده. د روسیې ولسي جرګې دوما د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رای ورکړه چې روسیې ویلي بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. له دې سره دغه رسنۍ د روسیې ولسي جرګې دوما ته نسي داخلېدلی. وکیلانو دغه پریکړه لیک نن چهارشنبه په 414 موافقو او یوې مخالفې رای سره تصویب کړ. معنی دا ده چې د ازادي اروپا، ازادي راډیو او امریکا ژغ خبریالان ولسي جرګې ته له داخلېدو منع کیږي. د روسیې عدلي وزارت پرون دغه دواړه رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت کړي. دوما چې د متحد روسیې ګوند غړي په اکثریت دي، په دې اړه لایحه تیره میاشت تصویب کړې وه. له دې سره یې عدلي وزارت ته صلاحیت ورکړی و چې په بهر کې میشتې یا هم هغه رسنۍ چې له بهره یې مالي ملاتړ کیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه اعلان کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه لایحه د نومبر پر 15 توشیح کړه. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ نړیوالو ادارو دغه ورځ د بشري حقونو ډلو پر دغه قانون سخت انتقاد کړی دی. او لوړ رتبه امریکایي مقامات رسنوي ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ نن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړي او د تاریخي شهر ته د امریکا د سفارت د لیږدولو بهیر پیل کړي. چارواکو ویلي چې ترامپ په یو پلان سیو وینا کې اعلان وکړي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د طرحې د برابرولو امر یې کړی دی. امریکایي چارواکو په وینا دا پروسه شاید درې څلور کاله وخت ونیسي. تر دې مخکې د امریکا پالیسي دا وه چې د بیت المقدس راتلونکی باید د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د خبرو اترو لارې معلوم سي. فلسطینان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت مرکز ګڼي. د نړۍ یو زیات شمیر هیوادونه پر بیت المقدس ښار د اسرائیل حاکمیت په رسمیت نه پیژني، چې هم مسلمانانو هم یهودانو او هم عیسویانو ته مقدس ښار دی. د فلسطیني ادارې مشر عرب هیوادونو او د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس اعلانول به په سیمه کې د تاوتریخوالي نوې څپه پورته کړي.
له سلام محمد سلین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وايي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمينه برابرولای شي.
هغه طالب چارواکي چې په سولې کې او د افغانستان د جنگ د ختمېدو لپاره همکار واخیستي وي په پاکستان کې، یعنی ول شوي دي او یا ترور شوي دي او یا لمنځه وړل شوي دي.
د نورستان ولی بیا هغه تورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسلوالې په سیمه کې فعال دي.
دا ادعا کیږي چې په نورستان کې یا په افغانستان کې ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ته ځای ورکول کیږي چې دا کاملا بی اساس دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په نوې جوړیدونکو سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې په خوایې د ملي اردو په لیکو کې خدمت کړی او اوس له دوی سره د احتیاط ځواکونو په توګه ثبت دي.
د دوی قومندانان په ټول د دفاع وزارت افسران وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې که د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني دا به څه عواقب ولري. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. په دودیز طبابت کې مو ښایي ناروغ ته د حیواناتو د پوستکو د ور اغوستو اورېدلی وي.
د ښځینه وضو پوستکی چې دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم دی.
په دې اړه د ژوند په شیبو کې نور معلومات اوریدلی شئ او د اساسي بشري حقونو بل پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اوریدل خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمينه برابرولای شي. د سولې د علي شورا مشرانو دغه څرګندونې نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د سولې علي شورا په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره په هیواد کې د نن ولایتونو او له هیواد بهر ځینو ولایتونو ته هم د پرونو لړۍ امپایل کړی ده. په دې ترڅ کې د محمد کریم خلیلی په مشرۍ د سولې د عالي شورا یو پلاوی اندونیزیا ته تللی و چې د هغه هیواد ولسمشر او د دینی عالمانو شورا ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان په اړه به یوه غونډه جوړه کړي چې له دې لارې به د سیمې او د نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. په کابل کې په نننۍ خبري کانفرنس کې همدا موضوع هم ډېره یاده شوه. حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریال دې غونډې ته ورغلی و او وبخې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران دې غونډې ته ورغلی و.
د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع لپاره هڅې او د اسلامي نړۍ د علماو غونډه د اندونزیا د حکومت ته غژمنې دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوي ته یې ورکړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي اندونزیا د افغان سولې لپاره سیاسي او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پلوي هر اړخیز ملاتړ اعلان کړی دی. ښاغلی خلیلی چې د چهارشنبه په ورځ خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د سیمې او نړۍ هیوادونه د نتیجې ته رسیدلي چې جګړه د حل لار نه ده.
اندونزیا آماده هست هر نوع همکاری را در ای
دی وی اندونزیا دیتا چمتو ده چې د سولې په پروسه کې هر ډول مرسته وکړي. د اندونزیا عالمان د هغه هیواد د جمهور رئیس د هدایت په اساس هڅه کوي چې د نړۍ د عالمانو یو کانفرنس جوړ کړي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې لپاره ملاتړ وشي او جنگ به وغندي. خو ښاغلی خلیلي ونه ویل چې دا غونډه به کله او چیرته جوړه شي. په همدې ډول ده وویل چې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په خاطر افغان علما هم په یوه ستره غونډه کې راټولېدونکي دي، خو د نېټې په اړه یې څه ونه ویل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا لوړ رتبه پلاوي د روان کال د نومبر په میاشت کې د اندونزیا د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغې هېواد ته سفر درلود. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 15 له اندونزیا څخه لیدنه کړې وه. افغان مشر په زلونو د اسلامي هیوادونو څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ورسره مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا په باور اندونزیا یو ستر اسلامي هیواد دی چې عالمان یې د فتواو وړتیا لري او کولی شي د اسلامي نړۍ د ستونزو په حل کې مهم رول ادا کړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس غني سلاکار اکرم خپلواک وایي دا وخت له طالبانو سره اړیکې نیول کېږي، خو دا هغوی دریځ لا هم نه دی روښانه. ښاغلی خپلواک دغې غونډې ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې هر هغه میکانیزم لاندې له طالبانو سره خبرو ته کینی چې دوی ته د منلو وړ وي.
طالبانو نه هیله کوو چې هر هغه میکانیزم چې دوی لپاره قابل د قبول وي من آماده یو چې د سولې مذاکرات ورسره شروع کړو. د دې ترڅنګ دوی چې په هر هبل هیواد کې د سولې د مذاکرات شروع کېدو لپاره غوښتنه ولري، تقاضا ولري، د دفتر او نور سہولتونه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
دی وایي د افغانستان د سولې په خاطر له پاکستان پرته سیمه ایزه اجماع رامنځته شوې ده، خو له دې ټولو سره د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي د سولې له پروسې نه د ملاتړ په خاطر نور هیوادونو ته لاس غځول څه نتیجه نه لري. دی ټینګار کوي چې د سولې خبرو د پیلېدو په خاطر باید موجودو شرایطو ته په پام د افغانانو ترمنځ خپلمنځیو خبرو ته ډیر کار وشي.
و امردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وای اندونیزیا ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به د اسلامي نړۍ د علماو یو غونډه جوړ کړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او د غراز محمد کریم خلیلی هم نن په کابل کې په خبری غونډه کې د دې غونډې د جوړېدو وخت اونه خود. دا اندونیزیا نه دی چې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې د جوړېدو ژمنه کوي. له دې مخکې د اسلامي نړۍ یو بل مهم هیواد سعودي عربستان په کراتو ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه رابولي، خو تر اوسه پورې د دغې غونډې د جوړېدو څرک نه دی لګېدلی. له بلې خوا په دې خبري کانفرنس کې په کابل کې بیا د پاکستان د نه همکارۍ د سولې په پروسه کې د نه همکارۍ موضوع مطرح شوه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وویل پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د سولې د عالي شورا مشران او نور افغان چارواکي د سولې په بهیر کې د پاکستان د نه همکاري خبره کوي، بلکې له دې مخکې دغه مسله په کراتو یاده شوې چې پاکستاني چارواکو هم هغه تل رد کړې ده. د پاکستان صدر اعظم د تېرې دوشنبې په ورځ یو وار بیا وویل چې هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره په کتنه کې وکړې. عباسي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ګډون له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې کوم بدلون نه دی لیدلی. په تېره بیا وروسته له هغې چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شو، په هغه ستراتیژي کې چې پاکستان ګرم وبل شو چې تر اوسه پورې سخت دریځو او ترهګرو ډلو ته په خپله خاوره کې امپنا ورکړې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو په ترڅ کې چې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ ځینې وخت ډیره ګرمه کیږي، یو ځل بیا د نورستان والی د پاکستان د لوري هغه اهدار رد کړ چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسله والې په سیمه کې فعال دي. حافظ عبدالقیوم دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د نورستان والی د پاکستانی چارواکو هغه دا ردوي چې غنی د ملا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې میشتي. حافظ عبدالقیوم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د دغه ادعا برعکس پاکستان په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او افغانستان په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی.
دا ادعا کېږي چې په نورستان کې یا په افغانستان کې ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ته ځای ورکول کېږي چې دا کاملا بې اساس دی، ځکه د نورستان سره هم سرحد د پاکستان چترال دی. که د پاکستان چترال ناامن وي نو د دې معنی دا و چې دلته به رښتیا هم پاکستانی طالبان وي. په مقابل کې د هغوی لخوا نه دی طرف ته حمایه کیږي د تروریستانو چې هغه د نورستان په نام نه کې لاس لري.
دا په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خراتو ادعا کړې ده چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې میشتي او له دې ځایونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې حمله کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر هم تر دې وړاندې د پاکستانی چارواکو دا ادعا بې اساسه بللې او ویلي و چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او باید دواړه هیوادونه ورسره په ګډه مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د پاکستان دا ادعا له ملامتۍ د ځان خلاصولو لپاره یوه پلمه ده او افغان حکومت باید په اسناد او شواهدو دا مسله نړۍ ته روښانه کړي. خغلی وردک همدارنګ ویل د تورونو د لوبه کومه نتیجه نه لري او په وینا یې چې اسلام آباد د ملامتۍ د لوبې پر ځای باید هغه افغان طالبان وځپي چې د پاکستان په قلمرو کې ډیر دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په اوریدلای شي. وړاندې دغه راز اوري چې که د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیت المقدس د اسرائیل له پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني دا به څه عواقب ولري. یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي ډونالد ترامپ نن په دې اړه یو فرمان ورکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نوې جوړېدونکې سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې په خوای د ملي اردو په لیکو کې خدمت کړی دی. ټاکل شوی چې د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د سیمې خلکو جوړ یو شل زره کسي ځواک جوړ شي چې له وسلوالو مخالفینو د تصفیه شوو سیمو امنیت په خپله خوندي کړي. دغه ځواک له جوړېدو سره داسې اندېښنې بیا راپورته شوې چې ښایي سیمه ییزې ملیشې بیا جوړې او سیمه ییزو زورواکانو ته د پیاوړي کېدو زمینه برابره شي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نویو ځواکونو د استخدام پروسه به د سیمه ییزو قمندانانو او زورواکو له مداخلې خوندي وي او د دفاع وزارت به پې سخت کنټرول لري. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپورټ کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې وزارت لخوا چې کوم منطقوي ځواکونه رامنځته کیږي له سیمه ییزو پولیسو سره توپیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې د دې ځواکونو په چوکاټ کې به هغه کسان دندې اجرا کوي چې په ملي اردو کې خدمت کړی او له دوی څخه یې ترخیصونه اخیستي. ښاغلي وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محلي قمندانان او سیمه ییز زورواکي دغه ځواکونو په استخدام کې د لاسوهنې توان نه لري، ځکه په خبره یې د یادو ځواکونو قمندانان به د ملي اردو برحال افسران وي.
د دوی قمندانان به ټول د دفاع وزارت افسران وي او د دې ترڅنګ د باغ کسان وي چې په خو د دفاع وزارت نه ترخیص اخیسته دي، یعنی په دفاع وزارت کې خدمت کړي دي او اوس هم دوی زمونږ د احتیاط په قوتونو کې ثبت دي. نو دوی نه ملیشي دي او نه محلي پولیس دي. دوی به منظم لباس لري او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به هغه یو معینه منطقه کې یا سیمه کې چې دوی لپاره تعینیږي الته به خدمت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د منطقوي ځواکونو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړی ده. د دې وزارت مسؤلین وایي منطقوي ځواکونه چې شمیرې له 20 زرو زیات دي د ملي اردو د سرتیرو په څیر به له تجهیزاتو او وسلو برخه من وي. د دفاع وزارت مرسیال وایند محمد راندمنش وایي ځواکونه به هغه سیمې ساتي چې د ملي اردو له لوري له مخالفینو نیول کیږي او یا هم تصفیه کیږي. د ښاغلي راندمنش د معلوماتو له مخې د منطقوي ځواکونو پر رامنځته کېدو به د ملي اردو ځواکونه د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره لا ډیر وخت پیدا کړي، ځکه چې په خبره یې اوس د نیول شوو سیمو د ساتنې لپاره کافي ځواکونه نشته. دا په داسې حال کې ده چې منطقوي ځواکونو ته ورته سیمه ییز پولیس چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي د چال چلند په اړه انتقادونه موجود دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د منطقوي ځواکونو استخدام سمبالنه او فعالیت له سیمه ایزو پولیسو سره ډیر توپیر لري. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي له کومه چې په کلي او بانډو کې شخصي دښمنۍ شته، نو باید د دغه ځواکونو د احتمالي منفي پایلو په اړه لا ډېرې څېړنې وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي په کلیو کې اکثره دوه ګروپونه موجود دي، یعنی یو هغه ازبی او بلې جمعیتي، څوک له یو تنظیم څخه او څوک له بل تنظیم څخه دي. نو اوس که یوه خوا واکمنه کېږي بله خوا ځان محکوم ګڼي، نو دلته ده چې بیا له دښمنانو سره مرسته کوي. د ښاغلي یارمند په خبره د منطقوي ځواکونو د کار نتیجه تر ډیره د دوی مدیریت پورې اړه لري، ځکه چې په خبره د دغه ځواکونو مدیریت هم اسانه چاره نه ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د محلي قمندانانو په ګډون هیڅوک د منطقوي ځواکونو د استخدام په چارو کې د مداخلې حق نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسته باوري چې یو نوې نظر شمیرنه خي چې په نړۍ کې د خلکو لخوا د ژوند په اړه خوشبيني زیاته شوې ده. خو اوس به یو بل مهم موضوع راوخلو، د بیت المقدس د موقف په اړه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندل په سیمه کې ښایي ژور عکس العملونه راوپاروي. پر بیت المقدس د اسرائیل د هر ډول کنټرول تاییدول به د اسرائیل لخوا له تود هر کلي سره مخامخ شي. همداراز به هغه رای ورکوونکي چې د جمهوری د ولسمشری په انتخاباتو کې ولسمشر ترامپ ته رای ورکړی ده، د هغه دا اقدام وستایل شو. په عین وخت کې دا به په سیمه کې تاوتریخوالی زیات او د منځني ختیځ د سولې لپاره هڅې به زیانمنې کړي. بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره ډیر مهم دی؟ د ولسمشر ترامپ دا اقدام به په سیمه کې څه اغیزې ولري؟ په دې اړه د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی، په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځ برخه چې د 1948 کال د منځني ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله، د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. کړکۍ چې تر ډیره د بیت المقدس پر زاړه خار دی چې پکې د یهودانو، مسلمانانو او عیسویانو سپېڅلي ځایونه دي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالډ ترامپ د اسرائیلو په پلوي سخت دریځ خپل کړی و او ژمنه یې کړې وه چې له تل ابیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیلو لپاره سفارتونه لري، د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د قانون له مخې ولسمشر باید په هرو شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تل ابیب کې پاتې شي. ولسمشر ترامپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ. دا اونۍ د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلې ضرب الاجل پرته له دې چې ولسمشر ترامپ یې نوی کړي تیر شو. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ترامپ د شپږو نورو میاشتو لپاره په تل ابیب کې د امریکا د سفارت د پاتې کېدو سند لاسلیک کړي، خو په عین حال کې به د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال 3 کلنه پروسه پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او اوسنی حقیقت تایید وي، نه یو سیاسي اعلامیه. په بیت المقدس کې به دا هر څه ډیر کم بدلون راولي. د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای د هیواد پارلمان، د بهرنیو چارو وزارت، ستره محکمه او نور اسرائیلي ادارې لا د مخ په بیت المقدس کې دي. ګڼ بهرني مشران د اسرائیلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورځي. همدارنګه په بیت المقدس کې د دې خار یهود او فلسطینی اوسیدونکي هم آزاد شون کوي. ولسمشر ترامپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډیر کله یو نهایي جوړ جاړی وایي او نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښته چوکاټ رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړي. د ترامپ زوم جارد کوشنر چې د نږدې سلاکار دی، د دې هڅو مشري کوي. فلسطینیانو خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس په اړه د موقف بدلون به د سولې د دې هڅو د پای ته رسیدو په معنا وي. دوی همدارنګه په سړکونو د اعتراضونو خبرداری هم ورکړی چې هغه څه چې په اسانۍ په بشپړه تاوتریخوالي بدلېدای شي. د ترامپ د دې اقدام په اړه نړیوال مخالفت هم په زیاتېدو دی. په ځانګړې توګه اروپایي ټولنه او پکې د امریکا مهمو متحدانو جرمني او فرانسې پر ولسمشر ترامپ غږ کړی چې د بیت المقدس په اړه دې له دې اقدام ډډ وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د بیت المقدس په اړه د امریکا په موقف کې بدلون به د عرب او اسلامي نړۍ پر ضد څرګند تیری په معنا وي. تر ټولو مهم سعودي عربستان دی چې د امریکا لخوا د داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی. سعودي په سیمه کې د امریکا مهم متحد بلل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ترامپ لخوا د دې اقدام په صورت کې له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو خبرداری ورکړی. چین او د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو هم خبرداری ورکړی دی او د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د بیت المقدس په اړه د هرې پرېکړې له کولو مخکې پر خبرو اترو او مفاهمې ټینګار کړی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نړۍ په اته درشو هیوادونو کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبیني زیاته شوې ده. هغه هیوادونه چې له جګړې وتلي او اقتصادي حالت یې ښه شوی، اوسیدونکي د ژوند له شرایطو خوشحاله دي. عصمت څاروان د دې نظر پوښتنې نتیجې لوستې او غټې کې راوروي.
50 کاله پخوا نړۍ ډېره متفاوته وه. د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان یې له پخواني شوروي اتحاد سره په سړه جګړه کې ښکېل ول. د شخصي کمپیوټر او موبایل ټلیفون لرل خوب خیالو یا لشته لشه د ساينس فیکشن فلمونو موضوع و. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د عمر اوسط تر اوس ډیر ټیټ و. ګڼې هیوادونه له جګړو او لانجو سره مخامخ ول. د عرب او اسرائیلو ترمنځ جنگ، په امریکا کې د مدني حقونو اعتراضونه، د چکسلواکیا پر پلازمینه پراګ د شوروي ټانکونو یرغل او داسې نور. اوس د نړۍ خلک له 50 کاله پخوا سره ځان څرنګه پرتله کوي؟ د پیو څیړنیز مرکز دا پوښتنه د سش کال په پسرلي کې د نړۍ په 8 هیوادونو کې له نږدې 3000 تنو څخه کړې ده. په تیرو 50 کلونو کې مثبت تغییر تر ټولو زیات په ویتنام کې لیدل شوی. په نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې په سلو کې 8 ویتنامیان وایي چې د نن ورځې ژوند یې ښه شوی دی. په هند کې 9 پوښتل شویو او په جنوبی کوریا کې 8 پوښتل شویو ویلي چې ژوند یې ښه شوی دی. دا درې هغه هیوادونه دي چې له 1980 لسیزې راپه دیخوا پکې بدلون راغلی دی. ویتنام او جنوبی کوریا د اقتصادي پرمختګ تر څنګ له جګړې خلاص شوي دي او هند نړۍ یو له هغو لومړۍ درجه هیوادونو څخه دی چې اقتصادي وده یې تر ټولو چټکه ده. په ترکیه کې هم اکثریت پوښتل شوی ویلي چې په تیرو 50 کلونو کې ژوند ښه شوی دی. په سلو کې 15 ترکانو مثبت نظر څرګند کړی دی. په یو شمېر پرمختللو هیوادونو کې هم خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا ښه شوی دی. مثلا په جاپان او جرمني کې 15% او په هالند او سویډن کې 40% ویلي چې ژوند یې د 50 پخوا په نسبت ښه شوی دی. خو د ټولو پرمختللو هیوادونو اوسیدونکو دا ډول نظر نه لري. په سلو کې 1/3 پوښتل شویو امریکایانو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی. د دې په مقابل کې په سلو کې 2/3 نورو امریکایانو ویلي چې ښه شوی دی. په ایټالیا، یونان، نایجیریا او کینیا کې هم تر نیمایي لږ زیاتو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. په مکسیکو او وینزویلا کې نږدې 70% خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. دا نظر پوښتنه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې نه ده شوې.
و موریدل چې د نړۍ په اته درشو هیوادونو کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبیني زیاته شوې. په افغانستان کې دا ډول دغه نظر شمیرنه نه ده شوې، خو نورو نظر شمیرنو کې په ویل کېږي چې افغانان راتلونکي ته خوشبین دي. ژمی را روان دی که ژمی له ځان سره ښېګڼې لري، خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ کولی شي. د هغه موضوع چې په تیره د 2 په خبرونو کې مو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې ستاسو نظرونه واورېدل چې د ژمی په راتګ سره مو څه تیاری نیولی او څه کولی شئ چې د ډېرو ستونزو مخه ونیسئ.
زه د کندهار ولایت صاحب درحیم صاحب سره په تماس کې یم. ما غوښتل چې دا ژمی خو را روان دی، دلته د اقتصادي وضعیت مو دومره خراب چې خوراکي مواد نه سو برابرولی. نو نور ژمو یو مثال ناجوړیان دي. مثال باید دا کوچنیان څنګه وساتو چې ناجوړ نه شي. دغسې مو د زیر راغلي چې وایم کوچنیان داسې نه بغل کېږي. څنګه نو باید په کار چې توجه جامې خلک واغوندي.
زه حکم الله غوام د خوب نه تاسو ته سلامونه وایم. زمان نظر خدا دا چه که جمعی که باید حکومت دلار و دفاره دیر صحب مراقبتی و که او دلار دا برا بلا حکوم حالا که تو غرون و که اوسیگی یا غیر افغانستان حکومت باید دیر جدی مرستی و که دکا چه خواهی و جمعی که هر سطح ارتیا لاری توخی ام نظاب الهلایت شایی و لولوسوالی خطای سرپتا ما اسکین تو زمی که باید حکومت خطای دیر و مسیر دار و سرکان و دفار او خوراکی مواد و هغه درو ولسوالی پروتو ته باید ورسی چې هغه ته بیا په ځینې رسد نه کېږي. نو لارې باید خلاص شي او خوراکي مواد ور ورسېږي او د مسکینانو سره مرسته وکړي او خلک هم باید چمتو او آماده اوسي اوس پر وخت لاشان واخلي محروقات او سون کې مواد لاشان باید ذخیره کړي د زمي د پاره سره باید آمادګي ونیسي
غفار د لوګر ورته سره په تماس کې یم صحیح ده چې موږ تاسو په مشکلات الله ورحمېږي په هر ځای کې واوره کېږي او دا باران نه لري طوفان نه لري صحیح چې حکومت خو بهر ته وکړي حکومت خو ځار دی ته رسیدګي نشي کولی ځکه چې افغانستان خو زیات نام نه دغه لري ولسوالۍ لري هر ځای ته خو دا حکومت رسیدګي نشي کولی زه په خپله اردو کې وظیفه لرم خو خبره دغه ده چې زموږ تاسو هم په کار دی شخصي خلک چې کوي کار دام د حکومت سره لږ ناصر کی یار ار یو کا حکومت نش کر کوم نک مطلب لار بند شي وزارت ملکونه شته چې هغه سره کونه کوم نک خرابي په خوله راځي سحر مارګه پاکي هغه ور پاکي یا کوم نک مطلب اوبره او دي اگر هغه نه پاکي حکومت کم کم ته ورسيږي
بل نور الدين نور دی د فرا ولایت څخه یوازې د دولت نه دی چې حکومت له دا غریبانو خلکو سره معنا مرسته کوي بل د افغانستان کې تجارانو سره بلکه هغه کولای شي چې یو څوک داسې په اقتصاد کې سره دی په اداره سره مرسته وکړي
دا وستاسو څرګندونه چې مخکې د ازادي رادیو په دوه بجو خبرونه کې مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو په دې اړه چې جمعیره روان دی چې تیارې مونی ولې یا حکومت څه کولای شي او یا په خپل حق څه کولای شي چې د ژمي په وړاندې خطرونه انکام کړي او د ستونزو مخه ونیسي کور مو ودان ازادي رادیو ته تلیفون کوي د غراس کولای شي چې د ازادي رادیو په غږ ماشين کې هم خپل نظریات پریږدي په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوی سلام محمد صلی او زل بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت یو 15 مخالف وسلوال مجلسوي چې 15 تنه د داعش غړي دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان بخارا ښار ته لاړ او ټاکل سوی نن د دغه ښار په دولتي پوهنتون کې وینا وکړي د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل سوی چې ولسمشر به د دغه ښار ځینې لرغونې ساحې هم وګوري په سمنګان کې د کالیو یو مارکیټ تیره شپه اور اخیستی دی د امنیه قمندانۍ ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د اور لګیدنې علت معلوم نه دی د ترکیه ولسمشر د نیویارک په یو محکمه کې د یو ترکی بانکر محاکمه له ترکیې د خازي او د ترکیې د بدنامولو هڅه وبلله لوړ رتبه امریکایي مقاماتو رسنوي ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ نن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړي او د شهر ته به د امریکا د سفارت د لیږدولو بهیر پیل کړي ترکمنستان موافقه وکړه چې له ایران سره د 1.8 میلیارد ډالرو لانجه د مالی او تجارتي شخړو په نړیواله محکمه کې حل کړي د ترکمنستان د خبری آژانسونو په حواله ترکمنستان وایي ایران یې د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د طبیعي ګازو له درکه پوره وړی دی
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا پنځمبه د آیرلند د کرکټ د ملي لوبډله پر وړاندې خپل دوهمه نړیواله یو ورځنی سیالي کوي د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالي د شارجه د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د کابل پر وخت د ورځې 3 بجې پیلېږي او افغان لوبډله په خمورال کې ده دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ افغان ملي لوبډله تیر شپه په لومړنۍ 500 ورځې لوبه کې آیرلند ته د 138 منډو په توپیر مات ورکړه د درې نړیوال یو ورځنی لوب روان ده ریز د افغانستان په کوربتوب د شارجه په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي د افغانستان د کراټي ملي لوبډله د اتل ولې د نړیوالو سیالیو په دریم پړاو کې د ګډون په هدف نن روسي ته ورلاړه د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان د چرشمي ورځ آزادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالی کې د افغانستان په استازیتوب اته کسیزه لوبډله برخه اخلي ښاغلی پیمان وایي دغه سیالی د دسمبر په 9 نیټه په موسکو کې ترسره کیږي او د اروپا جام د اتل ولی لیگ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له دورتموند سره د لوبې ډګر ته وځي دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د ریال مادرید په کوربتوب ترسره کیږي د دغه لیگ په لړ کې تیر شپه بارسلونا د سپورتنګ خیخون ټیم ته ماتې ورکړه دغه سیالي د بارسلونا په کوربتوب په نیو کمپ ورزشي سټیډیوم کې پیل شوه چې لومړۍ نیمایي 0-0 پر وړاندې پای ته ورسیده خو بارسلونا په دوهمه نیمایي کې دوه ګولونه ترسره کړل او په خپل کور کې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه
دهو سپورتي خبرونه ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15 څپه اوریدل شي د مخام لو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مه هیروي په دودیز تبابت کې مو خې ناروغ د حیوانات د پوستکي د ور اغوستو اوریدل وی
د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه د دې چسپېدل ډیر مهم ده
په دې اړه د ازادي رادیو په 19 جون په شیبو کې پروګرام کې نور معلومات اوریدل ترلاسه کولای شئ د خبرونه البته په ورستۍ برخه کې خو له جون په شیبو کې 19 پروګرام مخکې د اساسي او بشري حقوقو د ازادي رادیو بل 19 پروګرام خبرېدو ته چمتو دی
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګوروال ده ګوروال سی بشرا غلاس
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه ګوروال سی بل کسرنګ چې د نومبر 28مه د شوز په وړاندې د تاوتری خوالي د مخنیوي نړیوال ورځ ده د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ماتور کې چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په حقیقت کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نه خته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي برسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې د پریکړو کې په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی
ډیره مننه ګروال صاحب د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې دا محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه سمره ده
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري یعنی هغه قضایي فقط مکسړلې دي په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي نو باید وایي چې په کمیسیون کې یوازې پروان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي چې له دې پیښونه 1315 فزیکی تاوتریخوالي پیښې دي 1000 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیخي سبتي شوي دي 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیخي شامل دي چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید زوایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکی تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دین او تاوتریخوالي ته اصلي تاوتریخوالي لوي کې یعنی چې تر کومه خزه وهلسوي ټکلسوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالي تاوتریخوالی شویده، اما نه باید وای چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضی ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي. او 1550 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي، دا هغه ټول اعمار چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیاتې شوي؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځان نه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې مړی شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لیور سره واده وکړي. که لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړي یا هغه لیور چې ده چې هر څوک یې نه دغه خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته موږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي، په لبه د مرغز زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې دا خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم ملاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
او باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړو. فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دندو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د حقوقو قضایو امر ده چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو څلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له هغو منصرف شوې دي، یعنی د هغو د پیګیرۍ نه منصرف شوې دي. یو څلو یو یا قضیه موږ پولیسو ته راځي کړې دي. یو څلو درست څلور دیش قضیه موږ سرنوالی ته راجع کړی دي. یو سل اتنیوی قضایه محاکمو ته راجع شوی دي، او اته سو قضایو ته حقوقی مشوره، او نویش قضیه صحیح مرکزو ته راجع شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلی ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضی واضح او سری وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقونو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکي اغوستلو دودیز درملنه مولیدلې. په کومو ناروغیو کې د څارویو پوستکي ناروغ ته غسل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تمه مراد وو نو پوستکي واچاو هغه سره باخي کې دی او کې ته دعا وکړي چې دا مراد یې خدای
نه دواګانو بنخ کې د دواګانې هم نه وي دې سر به بیا خې کې دی تبه به وښ کې دروغ جوړ بس
او د خزینه وضو پوستکي سره دا ګرم ده نو دا د نارینه لپاره چې معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه دې دا چسپېدل ډیر مهم دی.
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکي اغوستل د دغه درملنې تاریخ، ارزښت او پایلو ته ځانګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته، خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې تاوان لرونکي ثابت شوی دي. لا هم په افغانستان کې دودیزه درملنه شته، خو پوستکی اغوستل چې د دودیزه درملنې یو ډول دی اوس یو څه کم شوی او یا په نشت برابر برابر شوی ده. د کابل د 400 بستریز روغتون په خوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص په هنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکی اغوستل ډیره لوی مخینه لري.
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لای قدیمه یونانه یا لروم چې منشاخص دي، مثلا د خل او په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي. هیپوکرات بابا د طبابت ده، په ریسا باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمالول یا مثلا بعض نور صداوی ګانې چې هغه اوس ټولي مودل ودل دي، دا اصل منشا دي یونانی قدیمه او د روم نه اخلي. لږه ده په شکل د میراثي او انانوی دا پات سوی د تر دا اوسه پوری د مخ په مناطقو په لږ منطقو کې وسم د دې میتود څخه استفاده کیږي. د هغه میراث د یو خلکو راپاتې او تر دا اوسه پوری له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي و، معاصر طبابت نه و، ټکنالوژي پیشرفته نه و، کشف د دواګانو دومره زیات نه و، میتودونه د تداوی دومره پیشرفته نه و لکه په اوسني شکل سره.
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیر تبه کولې او تبه یې دوامدار شوه، نو بیا به یې ورته پوستکی ور اغوسته.
زما لاله کته په پوستکی اخر خواسه لکه په تر پریکړه اته مونږ دا سه پوستکی ډاټ ک اته مونږ دا سواله راوږه سه مونږ وس رو ابو بیا په چاله پاک واخه مخه مونږ خطرېسه ته خو صفاس اته مونږ نو مکو نو خاله غزه کو بدا لکه کمیشه واوند اته به په سم لاس د سه به خلی کړو ګر وجود مو خاله وته او د سه یو سلو پنځه تبه به مونږ به نه خدای پاک پوستکی ور ورک کړو بس ولوک یالا لاله ورته مونږه ټاله لاله تا به مریض وو په شپه کې به ما سار وای در وسه تی به لاک وای دا پیسې کنه به کار ته راکې.
نوموړی وایي چې د ښځې میږي څرمن هغې ښځې ته ور اغوندې د کومې چې اولاد نه کیږي او داسې ډېرې تجربې هم کړې دي. لالی چې خپل عمر څلور نوي کاله ښیي وایي چې د میږي وزې تور چرګ او کوچني خوڅکي پوستکی د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکی واچاو هغه سره به کېده او چې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای ورکړي ما سره به بچ پوستکی به مس یا نه جامې وایسې یا به ما پوستکی وراچ بیا بېرته م جامې ور اغوستل. یو شپه به کېده ر سبا م تر وښ بیا ولمباو پلی به م نو دغه شي کار کوم خو بل چای ونه نه ډاکټر وو نه دوا نه داسې اصلي وخت ولکه وچه ده دا دوا وه. یو دوا به م دې خلکو وکړ چې دا ناست به وکړه م به ناسته و پنځه کسان لږ سه دا به دوا به وکړه افسو لړم د په تباخي واچل او په پورتا به وخل دوا به وکړه.
د دې په خبره چې کله به ماشومانو ته د څاروي څرمن ور اغوسته نو اکثره ماشومانو به ژړل، ځکه یو خو به څرمن بوی کاوه او بل دا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د څرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چاته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي، دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجي سردار ولی او حاجي ګلا جان جواب کړی دی.
غټانو ته به پستوکه چا وړ ما شومان بچ یو ته به وېسال به نه بخ کېده بیا به دوه ته ډالر ورواچاو لره به نه به داغه تو یکړه دا مواد به ته تو یک دا به بیا ورواچاو دې سره به بیا کېده په دواګانو باندې کېده دواګانی هم نه وي دې سره به بیا کېده ته به به وش کېده روغ جوړ بس یار ما شومان ته خو تر دوا کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کېږي او غټان بس بیا ته به وی غټان خو ته هر سن پورې بچو ورته پایده به کول چې ته به وی کوم مرز باندې باخته سو بیا به سن خې کېده بیا به پوستکی ورچول بیا به کېده ورسره سړی ته به قتل هم استعمال به ورته لالاو دی غوایي پوستکی به ورچاو دی وزی به ورچاو کوم پستو کای ورته لګیدا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات به خلکو ته دعا وکي چې دا د موږ مریض خدای خکې
ته خلک مشران براغلو دی به مشوره وکړه چې دی ته پستو کای واچو دا خو تجربه ده مشران خلکو تجربه لرل خلکو به دعا وکړه دی ته چې دعا ورته وکي چې د مریض تعالی شفا ورکړي اغه واخه به خیرات کړه پستو کې به چې خو به ته دوه بو باندې دا پریمینځ بیا به د سیواته ګنټي دا ګرم ساته چې د شمالونه وای اغه وا بلګی دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولي سین کانات نه وي دا پستو کې خوړه خبره ده چې مرزارم خولې تا شي یو کس ما پدې دلی دلی دا چا ورته ویلی دا غوړه کم شاله وبو کې ګرځي چونګه چونګخه ورته وای چې دغه چونګخه مایده که دغه وخوره چې تاسو سیاري مشکل بل اخر اسرای مجبور اوسې دی ته چونګخه دای ما دې خبره د مال دلی هغه خوړلې خدا دې درد وا جوه د مشکلات وا جوه او سید پوستکی نیو سړی کرک کیږي خو دغه عمر کرک نه کیږي لکه درد او تکلیف شي ورته د حلال مال پوستکی د خو چې درد پچا باندې راسي او مجبوری پچا باندې راسي حتی د آرام پوستکی تم غړګي خو چې څوک طبيب ورته وای چې دا شی وک
د ګلاجان په خبره چې کله پوستکی کوم ناروغ واغوندي نو ځنګړې پرهیز وکوي او د همدغه پرهیز سره یو ځای لیوي ورزنی ولی ان تر 12 ورځې پورې پوستکی د انسان پر بدن پاتې کیږي. معلم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې دی د بیا وایي چې د نر او ښځې لپاره د ځانګړو څارویو پوستکي ور اغوستل کیږي.
دا د وزې مالونو پوستکي چې دي د چا به چې تبې به ډېره کولې د مریضانو ته به موږ ور اغوستل. د وزې پوستکی چې ده نارینه اغوندي او د نر پسه پوستکی چې ده ښځې اغوندي ځکه دا یو تاثیر لري. پخوانه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه او نارینه او تور اغوندي د خوسی خزینه او نارینه او ته چې څوک زیړی نیولای وکنه او دغه د وزی پسونو د خزینه او د نارینه او د خزی او د نر ترمنځ فرق هم دغه مرکه د لسی چې د نارینه پس پوستکی چې د یخ ده د خزینه د پاره غډیر خطا سیر کی او د خزینه وزو پوستکی چې د ګرم ده نو د نارینه د پاره چون معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه د چسپیدل ډیر مهم دي چې دا په بدن باندې دسی ومخلي چې د کې هیڅ د هوا جای نه وي.
دا چې د دودیز توابط لمخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم ښاغلی ولی خیل زیاتوي.
یو احتیاط غواړي ځکه چې کله ته پوستکی واغوندي مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کړي. سبا ته دې چې ایسته کړي په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کړي او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري. یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلورو ورځو دپاره. فقط خپل لمړنۍ ضرورتونه چې دي هغه به په یو طریقه پوره کوي او نور به یخ ته ګشت ګزار نه کوي او نه به یخ چای خوري. بل دا و چې د چا باندې به بادو بیا به هغو ته مونږ د مړي مالونه حلال کړم پسه مړي پسه د میږې مګ دا به مو حلال کړي د دې پوستکی به م چې ور واغوستې بس هغه باد به خدای پاک ډېر زر ښه کړی. بل به د مونږ په دا منطقو کې دا زیړی ډېر زیات و خو داسې چا نه پېژندل لکه دا اوسې چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده دا سپین زیړی ده دا زیړ زیړی ده. تر ټولو ښه علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکی د غوایي د وړکي سخوندر دوه کلن یو کلن پوستکی ور واغوندي نو بس هغې سره به خدای پاک زیړی د هغه ښه کړي کنه.
نوموړی وایي چې دوه کاله وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوستی و او اوس بیخي جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی. د کابل د 400 بستریز روغتون پخوانی ډاکټر محمد ایاز وایي چې له ډېره پخوا راهیسې د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل رواج لري.
د پخوانو څخه دا انانه راپاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډېر زیات استعمالیږي. نه تنها دی دغه سی عمومي امراض دي پر لکه تبه یا بل مریضی دی مورقه یا دی ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې بدای استعمال یدل بر علاوه دی غل دی پښتو کټ کټ په ماتشه واډو کو کې په ترجیداتو کې په دیموفاشلو په تکلیفونو کې دا ډیر استعمال یدل. دا پښتو کې په ګرم حالت کې وشتل شي دا دومره خولور کوي انسان ته چې بیخي دی وجود ټول او بل مال بو سره او دی منرالونو سره دا دی وجود باسي او ډیره انرژي دی انسان له وجود څخه دا باسي. دی دی بیرته جبران بیا تقریبا په یو میاس کې یا په یو نیمه میاس کې بیرته د انسان وجود اله اکمال کې چې دا ډیره زیاته یو نقص د وجود انسان لپاره.
ډاکټر ایا زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسي چې ناروغ د خکېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسي. دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوي او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوي د عصري طبابت سره ډیر تفاوت لري. په عصري طبابت کې اوس معادل دي چې مثلا نورې دواګانی د معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي. سیدا دواګانی دغه ځای په ډیر اسانۍ سره او حتی په سلهاو مرتبه یې نتایج ترې خوځي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادله دي عناصر صورت نه نیسي، یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسید ریډکشن بیرته اصلاح کوي. دا ځای دغه دواګانو نیولای دي کوم وخت کې او په ډیر اسانه طریقه سره سیماسریت ترې په مراتب زیات استفاده کوي. په دې سره
د درنو اوریدونکو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.